سلامتمی قبول کی کدرمونه کولای سکون کو زبرش نغان فارت است تر شرق واسمن ده نه هم ترکی جغرافیه مزمون لمری لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کدرمونه کولای سکون کی برتر او جوړو صحت مند هو سی جاو د صحت چم به بم پتن می ترونه کولای سکون کو په تیر ټولګي کې مروته سو د اورفا د لیو چې په حق معلومات خپل وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو نن ورځ د چیز مروته سو د نه هم ترکی جغرافیه مزمون لمری لوسته مروته سو د افریقا د لیو چې په حق معلومات لاسته راو نو هله د چې تاسو ټول کدرمن زکون کی د لوسته پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي خو ټول کولای زکون کو په تیر ټولګي کې مروته سو د اورفا د لیو چې د موقعیت او په څلور خو په حق معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اورفا د لیو چې بشري جغرافیه سیاسي جغرافیه اقتصادي ارزښت همدارنګه د دې ترڅنګ نژاد او کوم او مذهب او دین په حق معلومات په لوسته نن نن ورځ مروته سو د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لیو چې موقعیت او څلور خو په حق معلومات ولو خو ټول کولای زده کون کو افریقا لوی وچه د اورفا د لیو چې په جنوب او د اسیا د لیو چې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د اسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي د چې مراد تاسو په تیر ټولګي کې ولوستله چې اسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د امریکا د لوی وچې او د اسیا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده خو ژو کولای زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1.5 میلیارد کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیون کیلومتر مربع وچه او پاتې 3.6 میلیون کیلومتر مربع چې د اوبو نیولې ده نو په همدې ترتیب سره د نړۍ قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیون کیلومتر مربع په پراخوالی سره د اسیا او افریقا د لوی وچې څخه وروسته درېمه لوی وچې ګڼل کیږي کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کې کوم چې ګڼ شمیر اوسیدونکي پکې استوګنه کوي خو ژو کولای زده کوونکو د افریقا لوی وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د اسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده یعنی چارچاپېره دا چې د خپل اوبو دي خو د دوغو په ناګانو په واسطه سره ده د اسیا لوی وچې څخه او هم چنان د اروپا د لوی وچې څخه جدا شوې ده نو درنو کدرمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت او څلور خواوو په باره کې ولوستل هیله ده چې یو څه باندې پوه شوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول کدرمن زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو خوشو زده کوونکو دا چې افریقا لوی وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکي ده نو په همدې دلیل سره په دې لوی وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دغه لوی وچه چې ده ساب غوړې پکې موجود دي زیات شمیر غرونه زیات شمیر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه ترسترګو کېږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زکونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده، خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي. د دوی اعتداد چې دی پکې کم دی. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کېږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو کو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي او موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په نامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو لجمړو څخه شمېرل کېږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لویې صحرا په نوم د نړۍ د لویو شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري، په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لویې وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لویې وچې یو له مهمو لویې وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، د افریقا لویې وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه واوسېږو، نو افریقا لویې وچه د استوا کرښه، دغه افریقا لویې وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لویې وچې د منځنۍ برخې څخه تېره شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی، یعنې دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کېږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي، خو دغه سیندونو کې یوه کمزوري چې ده درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنې ژوروالی یې زیات نه دي، نو له همدې عمله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کېږي، یعنې کښتۍ چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلړۍ زده کوونکو د افریقا د لویې وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي، همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی، چې مصر یې د نړۍ د ډېرو لرغونو هېوادونو په لیکنه کې درولی دی او ستر لرغونی ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې ده د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده، او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده، چې د نیل سیند د 6,650 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهریه او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایي په برخه کې د لویې دلتاوې جوړې کړې دي، چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده، تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده، یا هم د اورش کچل شي ده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري، تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي، چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی، چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کېږي او دوی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي، او هم د سودان او مصر دواړو هېوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي، چې دغه سیند د سودان د هېواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو، د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کېږي، او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي، او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا دوی خپلې اوبه کمیږي، نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کېږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل، اوس هم بدلوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکئ. دویم: د نیل سیند چیرته موقعیت لري؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلای احترامات می قبول کی قدر من اوغلا لیست کون کو زبرشنا وان پارت اس ټول تشرق واس ما ماده لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من اوغلا لیست کون کی برات رو او چورو صحت مند او سجی او د صحت چم بم پتن می قدر من اوغلا لیست کون کو زمر تاسو د نن ورځی لمړی لوست موضوع غانی چی نن ورځ به موږ تاسو بلوست کول ولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه ده هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر منو ګل لیز کن خو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کوونکو نقشه که چیرې موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو، نقشه د ځمکې د کرې د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کېږي چې د ځمکې د کرې یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې که چیرې ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کره نه سو ویلی ځمکه چې ده په خپل ځان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نه سو ویلی چې ځمکه یو منظم کروي شکل دی. نو داسې ویلی سو چې د ځمکې د کرې د دواړو اړخونو اوږدوالي، سور، لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ او تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کېږي. نو دې ته موږ او تاسو ویلی سو چې دې ته نقشه پنکشکی موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کرې اوږدوالي، سور یا هم پلنوالي او لوړوالي، لوړې سطحې، ټیټې سطحې، اوبو کې ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې، د هغې اوږدوالي او پلنوالي، دا ټوله موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل، په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي، د رسم بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بېلابېلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهېږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کېږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې تر څنګ دریم چې ده د کانتور کرښې دي، څلورم پخپله د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم واوسېږي، یعنې نقشه موږ ته دغه ټوله شیان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر منو زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کېږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کېږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نرۍ نرۍ کرښې رسم کړو تر څو وکولی سو هغه سیمه یا هم هغه هېواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلې او روښانه رسم کوو، ښکلې او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هم هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یو سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یا هم ارض البلد چې دي یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګې باندې ښودل کېږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشې کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی سو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو په څه کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ او تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.5000 نو داسې موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی سو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې نقشه څه ته ویل کېږي. په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي او اوسېږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو. هغه څنګه کولی شو چې د نقشې له لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ او تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کېږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې لوړوالی د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پرښه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلې صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکاره کوي. یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پرښه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته پرښه کوي. په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پرښه کولای سو. ولاړې وبخ جنا سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ. په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې بيدی موږ او تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ او تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نومونو سره درې لوړې برخې د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي چې دغه د پرښه کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو موږ همیشه کولی شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو غرونو نقشې دي، اقليمي نقشې دي، د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې داسې نورې نقشې مو تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه لولو چې په سیاسي نقشې کې مو تاسو څه پېژندلی شو. طبعي نقشه خو مو تاسو وپېژندل چې په هغې کې مو تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتئ چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالي او د هغوی د پولو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده، موږ او تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت ور دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني. لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالي، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه لولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هېواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هېواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هېواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه فلزات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایز انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو څه پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ و راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټوله موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کېږي. د دې تر څنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې، ټاکلي قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ور دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هېوادونه پولې په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس ته چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک میاشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیان گالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.